کابل کې د سهار 9 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو 12 ساعت خبرونه له همدې شپې پایله او د ماښام تر 9 بجو په دوو ژبو خبريږي. نن شنبه د 1399 کال د سلواغي سلورمه چې د 2021 کال د جنوري له 28 سره سم ده. په دې سهارنۍ خبري مجلې کې اوري چې د ناتو سرمنشي وایي د افغان سولې د ملاتړ لپاره په افغانستان کې د ماموریت راتلونکي تنظیموي. د دې موضوع تفصیل او نور راپورونه به تر خبرونو وروسته واري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلی چې متحده ایالاتونه به د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون د بیا کتنې نیت لري. سبا د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو دوهمه ورځنۍ لوبه ترسره کیږي او متقی جنرال لوید آستن د امریکا د دفاع وزیر سو. د خبرونو تفصیل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان خپل افغان سیال حمدالله محب ته ویلي چې متحده ایالاتونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون د بیا کتنې نیت لري. د امریکا د ملي امنیت شورا بیګا په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی سولیوان ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري د تړون په بیا کتنه کې به وارزول سي چې طالبان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو، په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او له افغان حکومت او نور خو سره د با مفهومه خبرو د پایل پاړه په خپل ژوند ولاړ دی کڅنګه. د اعلامیه لمخې د جمعې ورځې په دې ټلیفوني مکالمه کې ښاغلی سولیوان ډاډ ورکړی چې امریکا د افغان سولې له پروسې او هغو رغند سیمه ییزو ډیپلوماټیکو هڅو ملاتړ کوي چې سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربند ته د دواړو خواوو په رسیدو کې مرسته کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د سولې د پروسې د برخې په توګه د افغان میرمنو، نجونو او لژکیو ډلو د فوق العاده لاسته راوړنو له خوندیتوبه د امریکا د ملاتړ ډاډ وشوت. د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار تورن رد کړل چې ویل دي بې نوم او نشان الوتکې د حمد کرزي له نړیوال هوایی ډګر قاچاق وړي. حکمتیار پرون د کابل په یو جماعت کې دا تورن لګولی و.
چرا طیارهای بدون لوگو نشان ده؟
ولی بی لوگو الوته کی رازی؟ ولی امنیت د بل ادارې لخوا نیول کیږي؟ هغه اداره چې پغلاو کې شریکه ده او د خلکو امنیت هم چې چارواکو خپلوان دي نسی. بی له کوم ویرې او مانی هر څه چزړی غواړي وړي. طلا دي، پیسې دي، ډالر دي، حتما امدا دي، بل څه نه دي.
طلا اس، پول اس، ډالر اس، حتما امین اس، څه دیګر نه اس.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې بیګا نوښت د حکمتیار د دغو تورونو پر ردولو سره ویلي چې د حمد کرزي په نړیوال هوایی ډګر کې کلک امنیتي څار کیږي او هر کال زرګونه کیلوګرامه مخدره مواد او سره زر کشف او اړوندو ادارو ته یې سپاري. د ادارې په خپله اعلامیه کې ویلي چې د هیواد ټول سیاسي مشران دي د ګنګوسو له خپرولو وړاندې د ځان د ډاډمنولو لپاره موضوع له دوی سره شریکه کړي څو د خلکو او رسمي ادارو باور زیانمن نه سي. سبا د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو دویمه یورزنی لوبه ترسره کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان په کوربه توګه د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ایرلند کرکټ ملي لوبډله سره درې نړیوالې لوبې ترسره کوي چې تر اوسه یو لوبه ترسره شوې ده او په هغې لوبه کې افغانستان ایرلند ته د 14 منډو په توپیر سره ماتې ورکړه. دویمه لوبه سبا ترسره کیږي او درېمه لوبه د جنوري په 26 نیټه د عربی متحده اماراتو په ابوظبي شیخ زاید لوبغالي کې ترسره شي.
د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د لوبي د 2023 کال د نړیوال جام سوپر لیگ په لوبو کې راځي چې هره بریا لس نمرې ورکوي. د سوپر لیگ له 14 ټیمونو څخه د سر و ټیمونه راسن نړیوال جام ته وتلای شي. زموږ غلاز د ریډیو اوري. په پېښور کې د پوهنتون لسکونو محصلینو د حضوري امتحانونو د پریکړې پر ضد لاریون وکړ. دوی وایي د کورونا وبا په خاطر یې ټول درسونه آنلاین وو، نو آزموینې دې هم آنلاین واخیستل سي. د مظاهره کوونکو له ډلې فرهین د ازادي راډیو مشال راډیو ته وویل
سو پورې چې دي زموږ مطالبات نه منلې دي، زموږ خبره نه منلې دي، موږ نه آنلاین اگزام نه اخلي، نو هغه پورې به موږ خپل خبرې نه نه خواو کیږو، ځکه چې موږ سه ناجایزه خبره نه کو، موږ خصي خبر کو خپل حقوق د پاره ولر او موږ دا وایو چې موږ نه آنلاین اگزام واخلو.
لاریون له پېښور پریس کلب د خیبر پښتونخوا تر اسمبلی پورې وسو. مظاهره کوونکو ویل چې حضور امتحانونه به په وروستي عمومي نمرو یا جی پی ای ناوړه اغیز وکړي. متقاعد جنرال لوید آستن د امریکا د دفاع وزیر سو. ښاغلی آستن پرون د امریکا په سنا جرګه کې په دوه نوي موافق رایو د دفاع وزارت لپاره تایید سو. یوازې دوه سناتورانو د لوید آستن مخالفت کړی. آستن چې له څلورو لسیزو زیاته کاري تجربه لري، لومړنی تور پوستی امریکایی بوي چې دفاع وزارت پنتاګون مخته وړي. ښاغلی آستن د سنا جرګې تر تایید وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې دا زما لپاره د ویاړ ځای دی چې د 28م دفاع وزیر په توګه خپل هیواد ته خدمت وکړم. زه په دې خاص ویاړم چې لومړنی افریقایي امریکایی یم چې په دې څوکۍ کار کوم. لوید آستن د ولسمشر جو بایدن لخوا په دفاع وزارت کې د ثبات راوستلو په هدف نوماند وزیر سوی دی. سنا جرګې همدارس په پرونی مجلس کې د خزانې وزارت نوماند جانت یالن هم تایید کړه. او د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی دوشنبه د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا مسوده استازو جرګې ته لیږي. د سنا جرګې د اکثریت دیموکراتانو مشر چاک هومر پرون په عمومي جلسه کې دا خبره وکړه. هغه ویل سره لدی چې ځینو جمهوری پالو د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ محاکمه د اساسي قانون خلاف بللې، خو ترامپ به محاکمه کیږي. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په دې مجله کې د غراپور نوري د ناتو سرمنشي وایي چې د دې سازمان غړي هیوادونه به د افغانستان په اړه ټولې پریکړې په ګډه کوي.
We are faced with so many challenges at the same time.
موږ په یو وخت کې ګڼو ننګونو سره مخ یو. هیڅ یو یې په یوازې نشو قابو کولای. موږ باید سره ودرېږو.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي ولسی جرګه د 400 مالی کال بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي. خو د مالی وزارت یې پر قانوني جوړښت ټینګار کوي.
په مشروط ډول د بودیجې تصویب قوانینو تپوکاتو سره مجاز نه دی. پارلمان کولای شي چې بودیجې رد کړي او یا هم تصویب کړي.
دا به هم اوري چې د امریکا سنا جرګې د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د محاکمې هوډ څرګند کړي او د ژوند پرنګونو کې اوري.
تقریبا شل کاله مخکې چې مونږ په جلال آباد کې یو وړوکی دکان لرو ده او د پاکستان نه مونږ چپلې راوړلې. اوس الحمدلله په پارک صنعتي کې خپل ځمکه لرو، ماشینري لرو. تقریبا یو سر شل کسان مونږ سره په فابریکه کې کار کوي.
دا مجله مو تر اوه نیمه بجو ده. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته د ناتو سرمنشي وایي د افغان سولې د ملاتړ لپاره په افغانستان کې د ماموریت راتلونکي تنظیموي. یان ستولتنبرګ پرون په یو بیان کې ټینګار کړی چې د ناتو غړي هیوادونه به د افغانستان په اړه ټولې پریکړې په ګډه کوي. ستولتنبرګ سره لدی چې وار لمخه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر د پام وړ کم شوی، د ځواکونو په بیړه استل د لاسترارونو د خوندیتوب لپاره ګواښ بللی دی. صفی الله ستانکسی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
ناتو را روانه فبروري په افغانستان کې د خپل حضور د راتلونکو په اړه بحث کوي. د شمالي اتلانتیک تړون ناتو سازمان سرمنشي یون ستولتنبرګ پرون د دغه مطلب په بیان سره ویلي د افغان سولې پروسې ملاتړ کوي او دغه ملاتړ د یوې برخې په توګه به په افغانستان کې خپل حضور تنظیم کړي. د ناتو په خبري اعلامیه کې د ښاغلي ستولتنبرګ ټینګار ته اشاره شوې چې د ناتو سازمان غړي هیوادونه به د افغانستان په اړه هره پریکړه په ګډه کوي او په مسؤلانه توګه به مخته ځي. ښاغلی ستولتنبرګ همداراز د امریکا له سی این بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي له افغانستانه د عسکرو ایستل د نړیوالې ترهګرۍ او د ټولنیزو پرمختګونو په برخه کې لاسته راوړنې له خطر سره مخ کوي. هغه بیا په افغانستان کې پاتې کېدل هم په یو ستونزمن پوځي جنگ کې د دوامدارې ښکېلتیا په معنا بللې. د ناتو سرمنشي زیاته کړې چې د امریکا له نوې ادارې سره په نږدې مشوره کې ده، خو د هغه په خبره له یو ستونزمن حالت سره مخ یو. ستولتنبرګ له سی این بی سی سره په مرکه کې د ناتو په وړاندې د ټولو ننګونو د هواري لپاره د اروپا، امریکا او ناتو په ګډ کار ټینګار کړی او ویلي دي چې پریکړې به
We are faced with so many challenges at the same time.
موږ په یو وخت کې ګڼو ننګونو سره مخ یو. هیڅ یو یې په یوازې نشو قابو کولای. موږ باید سره ودرېږو. زه په یوازې امریکا باوري نه یم. یوازې په اروپا هم باورې نه يم. زه په ناتو کې د اروپا او شمالي امریکا په یووالي باورې يم.
د ناتو سازمان د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا له پخوانی ادارې سره په ګڼو پریکړو موافقه نه ده ښودلې. له هغې ډلې یوه له افغانستانه د ځواکونو ایستل و. ناتو له اول سره ویلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په بیړه وتل به لاسته راوړنې له خطر سره مخ کړي. د امریکا متحدو ایالاتونو د 2020 کال په فبروري کې له طالبانو سره تړون لاسلیک کړ چې له مخې له افغانستانه خپل ټول پوځیان وباسي. امریکایي چارواکو ورو ورو د خپلو عسکرو یوه لویه برخه له افغانستانه وایستله او د همدې جنوري په 15مه رسمن اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر 2500 ته ورسو.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبري مجله اوري. د افغانستان د آزادو او عدالتانه ټاکنو بنسټ یا فیفا وایي چې ولسی جرګه د 2014 مالي کال بودیجه په مشروع ډول تصویب کړي. د دې بنسټ مسؤل محمد نعیم مسغری ازادي رادیو ته ویلي د ولسی جرګه او مالی وزارت ترمنځ د 2014 مالي کال بودیجه پر سر رامنځته شوی کړکیچ د حل لپاره دوه لورو ته خپل طرحه استولې ده، خو د مالی وزارت وایي په قانون کې په مشروع ډول د بودیجه تصویب نسته. نور اجمل اندراکوی.
د افغانستان د آزادو او عدالتانه ټاکنو بنسټ فیفا غواړي چې د 2014 مالی کال د بودیجې پر سر د ولسی جرګې او افغان حکومت ترمنځ رامنځته شوی جنجال هوار شي. د دې بنسټ مسؤل محمد نعیم اصغری ازادي رادیو ته وویل دوی ولسی جرګې او مالی وزارت ته د دې ستونزې د هواري په موخه طرحه استولي. د ښاغلي اصغری په وینا د یادې طرحې یو ټکی هم دا دی چې ولسی جرګې د 2014 مالی کال بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي.
موږ له دواړو لورو غواړو چې بیا هم خبرې وکړي او هوکړې ته سره ورسیږي. بالاخره پارلمان بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي.
په دې طرحه کې د نورو ټکو ترڅنګ ولسی جرګې او د مالی وزارت ترمنځ پر بحثونو ټینګار شوی. وړاندې راغلی چې که د مالی وزارت وسط دولتي ملکی او نظامی کارکونکو په معاشونو کې یو شانوالی نشي راوستی، نو ولسی جرګه دې په مشروط ډول دا بودیجه تصویب، خو د مالی وزارت دې راتلونکي کې په معاشونو کې د یو ډولوالی یا یو شانوالی لپاره هر اړخیزه طرحه جوړه کړي. ملي شورا دې اضافي ادارو او تشکیلاتو د مخنیوي په موخه په حکومت فشار راوړي څو د حکومت د تشکیلاتو او محلي ادارو قوانین رامنځته شي. په ورته وخت کې د مالی وزارت ویلا تر اوسه دوی ته په رسمي ډول د فیفا طرح نه درستلې. د مالی وزارت مطبوعاتي مسؤل فرید نوخت ازادي راډیو ته وویل
په مشروط ډول د بودیجې تصویب د قوانینو تپوکاتو سره مجاز نه دی. پارلمان کولای شي چې بودیجه رد کړي او یا هم تصویب کړي. بل دا چې په اوږدمهاله کې د ځینو وړاندیزونو چې مالی وزارت شوی دی پارلمان لخوانه موږ له دوی سره خبرې کړې دي چې موږ هم دې ته ژمن یو چې ستاسو هغه وړاندیزونه چې په لنډمهاله کې د تطبیق وړ نه دي په اوږدمهاله کې تطبیق کړو او د بودیجې ته شامل کړو.
دا خغلی نه وخت په وینا راتلونکو ونی په لومړیو کې به دریم ځل لپاره ولسی جرګې ته د 2014 مالی کال بودیجه د تصویب لپاره واستي. د افغانستان ولسی جرګې وستازه په دې اړه سن دی ویلي، خو د تیر ونی ورستۍ ناست کې د جرګې مشر میر رحمان رحماني ویلي وو که د مالی وزارت زر تر زر د بودیجه طرح جرګې ته وانستي نو د راتلونکو هر کار مسول به حکومت وي. د جرګې په وینا په یاد طرح کې د ماشونو د نه یو شانوالی د یو وزارت تشکیلاتو کمخ د هغه ادارو شتون چې ولسی جرګې نه دی تصویب کړي او ملي د سرخوان هغه ټکی دی چې لامل یې ولسی جرګې د 2014 مالی کال بودیجه دوه ځلې رد کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ خلاصه د رادیو اوریدو سره وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدل سي. خو اوس به له احمد تکل وورو چې نړیوالو رسپانو پر کومو مسایلو تبصره او مقاله خبرې کړې دي.
اکونومیست مجله په افغانستان کې د سولې له خبرو سره په یو وخت کې د هدفي وژنو د دوام په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي چې د وروستۍ وژنو اهداف خورا ځلاند او منور خلک دي. خبرونه لیکي چې په افغانستان کې هدفي وژنې نوې خبره نه ده، خو د دې وژنو د وروستۍ څپې کچې، وخت او د قربانیانو انتخاب خلک ورخطا کړي دي.
د دې وژنو په لړۍ کې د امنیتي دفاعي ځواکونو پر سرتیرو سربیره ډیر دولتي مامورین، ژورنالیستان او د مدني ټولنو فعالان هم په نښه شوي دي. که څه هم طالبان نو ویلي دي چې په هدفي وژنو کې لاس نه لري، خو اکونومیست لیکي چې د دوی دا خبره ډیر کم خلک مني. خبرونه د مطلب په دوام په دې حملو کې د کارول شویو بمونو د جوړښت د تنوع یادونه کوي او لیکي امکان نه لري چې بل ډله دا ټولې وژنې وکړي، خو خبرونه دا یادونه هم کوي چې کېدای شي کله ناکله شخصي دښمنۍ او نورې ډلې هم په دې وژنو کې ښکېل وي. ګلوب ان میل ورځپاڼې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د پخوانی مشرې سیما سمر په قلم لیکلی مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی که نړیوال افغانستان یوازې پرېږدي دا هیواد به له ناورین سره مخامخ شي. میرمن سمر لیکي هغه وخت را رسېدلی چې د افغانستان په بیارغونه کې له څه باندې څلوېښتو ښکېلو هیوادونو سره په ډاګه خبرې وکړو. نوموړي لیکي موږ افغانان لا هم تاسو ته اړتیا لرو او زیاتوي چې د افغانستان راتلونکي مبهمه ده او د سولې خبرې صادقانه نه دي، نو ځکه د منلو وړ نه دي. میرمن سمر په تیرو څلورو لسیزو کې د سولې اوسنی فرصت بې ساري بولي او لیکي افغانستان هیڅکله سولې ته دومره نه و نږدې شوی. دا زیاتوي چې زه او ډیر نور افغانان د خبرو ته د جګړې د پای ته رسولو د یوه طلایي فرصت په سترګه ګورو. Stars and Stripes ورځپاڼې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو د نوې ادارې احتمالي پالیسۍ ته کتنه کړې او لیکي چې ولسمشر جو بایډن ته د افغانستان د سولې ځنډیدلی بهیر او له دې هېواد د امریکایي پوځیانو د وتلو را روانه نیټه په میراث پاتې ده. ورځپاڼه لیکي بایډن د خپل کار په پیل کې له داسې یو انتخاب سره مخامخ دی چې یوه ورځ به له ده څخه په میراث پاتې کیږي، یعنې یا به سمدستي امریکایي سرتیری له افغانستانه باسي او یا به دې اوږده ماموریت ته دوام ورکوي. ستارز اند سترایپس د شنونکو له قوله لیکي چې په قطر کې په بین الافغاني مذاکراتو کې ډیر لږ پرمختګ ځکه ښکاري چې دواړه لوري دې ته سترګې په لاره دي چې د دې جګړې په اړه د امریکا د نوې ادارې دریز به څه ډول وي. امریکا د سولې په هغه موافقه کې چې د 2000 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې له طالبانو سره لاسلیک کړه، ژمنه کړې چې خپل ټول ځواکونه به د ساګني کال تر می میاشتې پورې له افغانستانه باسي. د امریکا د نوې ادارې چارواکو ویلي دي چې د موافقې ته به بیا کتنه کوي. ستارز اند سترایپس په دې اړه د بهرنیو چارو د نوماند وزیر انتونی بلینکن د وینا هغه برخه راخیستې ده چې وایي موږ په دقت سره ګورو چې په دې موافقه کې پر کومو موضوعاتو خبرې شوې دي.
د امریکا سنا جرګې د ټرمپ د محاکمې هوډ څرګند کړی. د جرګې د اکثریت مشر ډیموکرات چاک شومر ویلي استازو جرګه به دوشنبه دوی ته د ټرمپ د استیزا مسوده استوي. شومر سره له دې چې ځینو جمهوري پالو د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ محاکمه د اساسي قانون خلاف بللې ټینګار کړی چې ټرمپ محاکمه کوي. صفی الله ستانګزی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د امریکا د استازیو جرګې مشره نانسی پلوسی دوشنبه د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیزا مسوده سنا جرګې ته لیږي. سنا جرګه به د کانګرس په ودانۍ د جنوري شپږمې یرغل په خاطر په ترامپ د لګیدلو تورونو له کبله د هغه محاکمه پیلوي. د جرګې د اکثریت مشر سناتور چک شومر وویل
The House will deliver the article of impeachment to the Senate.
استازیو جرګه به د استیزا مسوده راولیږي. سنا به د ترامپ د استیزا محاکمه ترسره کړي. یو بشپړه او منصفانه محاکمه به وي. سناتوران به پریکړه کوي که هغوی باوري دي چې ډونالډ جان ترامپ د متحده ایالاتونو په وړاندې بلوا پارولې ده.
ښاغلي شومر وویل د سنا جرګې ډیموکرات غړي استدلال راوړي چې د ترامپ محاکمه ځکه ناقانونه ده چې هغه نور په دنده کې نه ده. شومر د دغو سناتورانو په جواب کې ویل دا بې معنا خبره ده چې که ولسمشر وي یا بل هر چارواکی د هیواد په وړاندې کوم ناوړه جرم وکړي او بیا اجازه ورکړل شي چې استعفا ورکړي څو له حساب او کتاب یا تعقیبه معاف شي. پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ چې د جنوري په شلمه د خپل ځایناستي ولسمشر جو بایډن د لوړې په مراسمو کې نه و حاضر او فلوریډا کې خپل استوګنځي ته ولاړ، د جنوري په 14مه د استازو جرګې لخوا استیزا شو. په هغه تور لګېدلی چې د جنوري په 6مه یې بلوا پارولې ده. د جنوري په 6مه د قهرجنو مظاهرو پر مهال خلکو د کانګرس په ودانۍ یرغل وکړ چې له پولیسو سره په خوډب کې یو پولیس او څلور نور کسان ووژل شول. خلک د ډونالډ ټرمپ په پلوي په کانګرس کې د هغې غونډې پر ضد وتلي و چې پکې د الکترانو لخوا د جو بایډن تاییدي روانه وه. ټرمپ د امریکا په تاریخ کې هغه ولسمشر و چې دوه واره یې د استازو جرګې لخوا استیزا تایید شوې. د تیر وار چې سنا جرګه د جمهوري پالو په لاس کې وه براعت وموند. هغه وار ټرمپ په دې تورن و چې په اوکراین فشار راوړي چې د جو بایدن او د هغه د زوی هانټر بایدن په اړه پلټنې وکړي. دا وار د کانګرس دواړه خونې د ډیموکراتانو په لاس کې دي. استازو جرګې وار له مخه د ټرمپ استیزا تایید کړي او تمه ده له دې وروسته یې د محاکمې رسمي چارې سنا جرګه مخته یوسي. په دې کې به څو ورځې د دفاعي جلسې وي او ښایي فبروري کې رایه وکارول شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم.
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادي رادیو خبرونه هر سهار د هر ورځ د سهار لوو بجو د ماشم تر وو بجو پر منځنۍ چپا دولس اشپژنوي او په څولو شهرونو کې پر د اف ام پر سله شهر پنځه چپا په صحافه او وزیر ډول اوریدلی سي. اوس به بیرته خوست ولایت ته ورسو. هلته یو شمیر ځوانان د یوه علمي بنسټ په چوکاټ کې هره اونۍ راټولیږي او په ټولنیزو او نورو علمي موضوعاتو اونیز بحثونه کوي. د دې ناستو مسؤلین وایي که امکانات ورته برابر سي ناستې به یې تر ولسوالیو هم وغځوي. نور حال زموږ د همکار په دې راپور کې اوري.
دا د موک علمی بنسټ په نوم د خوستیو ځوانانو د راټولېدو هغه مرکز چې هر اونۍ پکې راټولېږي او پکې پر مطالعه کړو کتابونو او یو شمېر ټولنیزو او علمی مسلو بحثونه کوي. د دې اونۍ بحث د فیدالله همت په نوم یو ځوان مخکې وړي او د مینې پر موضوع غږیږي. د لیکچر له ختم وروسته ګډونوال د موضوع په اړه پوښتنې او نظرونه پیلوي او بس د مهمو نقاطو پر راټولولو پای مومي. د دې بنسټ مشر احمد سمون شریفي وایي غواړي له دې لارې د ځوانانو په فکري روزنه کار وکړي او په مهمو مسایلو کې آزاد بحثونه رامنځته کړي.
پراندوی ټولنه هم شامل ده، آنلاین اکیډمی هم پکې شامل ده، سافت کتابونه هم خپروي او یوټیوب څخه غږیز کتابونه هم خپروي چې تر اوسه یو کتاب غږیز کړی دي. د موږ علمی بهیر دی چې په هغه کې لیکچرونه دایروي مطالعه دا تر سره کیږي.
د دې بنسټ د مشر په وینا له تیرو دوو کلونو راهیسې د څو ځوانانو په ګډ کار په خپلو امکاناتو دغه چارې سنبالوي. د دې ناستې په بله برخه کې د یوه ځانګړي کتاب پر محتوا څو کسان د دریس خواته راځي او مهمې برخې ګډونوالو ته وړاندې کوي. توایب الدین بریال د خوست د مسخلو ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د دې بنسټ په ډیرو ناستو کې برخه اخیستې. دای وای په ډیرو ټولنیزو موضوعاتو کې نوې معلومات ترلاسه کړي او په خبره یې هیله لري چې دا سناستې په ولسوالیو کې هم ترسره شي.
دغه پروګرام اوس چون د خوست ولایت مرکز کې دایریږي، موږ هیله لرو تر څو د هغوی په موافقه اړوند موسسات له موږ سره همکاري وکړي تر څو دغه پروګرامونه لرې اترپي سیمو ته ولسوالیو ته مکاتبو ته انتقال شي تر څو د لرو ساحاتو ځوانان هم دغه پروګرام څخه مستفید شي.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زهید وای د رضاکار ځوانانو د فعالیتونو لپاره د امکان تر بریده خپل امکانات د دوی په واک کې ورکوي.
د دوی یاد رضاکار فعالیتونه خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست وخت نا وخت ستایلي. دوی ته مو د شته امکاناتو مطابق لاس ورکړی. دوی سره مو د کتابونو مرستې کړې دي. شته امکانات او فرصتونه به له دوی نه سپموو.
د دې اونۍ اونۍ زناست د راتلونکي اونۍ لپاره د یو بل نوي کتاب پر مطالعه او پر یوې نوې موضوع د لیکچر د وړاندې کولو لپاره د کسانو په ټاکلو پای ته ورسېده.
ستاسو له پیغامونو
مګه دا 2014 کې راغلی یو ماجر له پاکستانه او دلته لوګر کې چې دا موږ ته منځکې نه راکړل سوي راته وایي وای نه درکو سبا نن سبا کې څلور پنځه کاله په موږ تیر کړل. یمګه په کومه اجازه پر میتی دی اغه کار خلاصوي او منځکې هم ستډيري دی منځکې هم نقشې ما چولې دا منځکې بدرکو په اشاره کې په یو بل باندې غلطي موږ نور واس نسته. یوې خواته نه دی منځکې اخیستو څوک راته وایي دا واخلا نو واس لرو چې کور کې جوړ کو سرپنا نه لرو جمال لوړو چارواکو دا خبرو رسول چې موږ دې دا به کورو نمبر را کی مختر دا خپل جن توزیع کی چې مختل جن په جوړ کو اله نه دا دا چې دا ما پیغام دی لوړو چارواکو ته ورسیږي او مختر دا منځ کو نمبر غام خو رحم السلام په احترام
زیاده کندهار ولایت میوند ولسوالۍ تخنی عبدالنافی افغان ازادي راډیو ته دا پیغام شیږم. دا د کندهار او هرات کندهار او هلمند لویه لار اوس لپاره بنده شوې ده. د غټ موټر بارداره موټر سي موټر یا هم غټ ټنکرونه دي ګګر د پر دغه کچه لار باندې روانې نو ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي. نو هیله ده چې لوړ پوړي کسان دغو غم وخوري. کوچني موټر خو دا شوي غټ موټر والا ټوله د مخامخ دي. لار ډېره کچه ده ډېره خرابه لار ده. د امر پرې بند وي پلچکونه لوږه اوسوي دي.
زه بشیر الله اکمل د کنړ ولایت د منګلان د کلي نه په تماس کې یم. دولت ته زما پیغام دا دی، اول باید فساد اداري ختم شي چې د هیڅ چا استعداد معتبر نه دی بلکې واسطه او روپۍ معتبرې دي. دویم باید د معلمانو معاش اوچت شي چې ضروریات یې پوره شي. درېیم معلمانو سره د نمرو وعده پوره شي. او څلورم د صلحو خبرو کې سرې کرښې یو طرف هم ونه ټاکي او د ورورۍ په فضا کې یو بل ته اوږه ښکته کړی شي چې بالاخره افغانان خوشحاله ژوند ولري. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
او سم د مهمو خبرونو لاندیز. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جاک سولیوان خپل افغان سیال حمدالله موهب ته ویلي چې متحده ایالاتونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون د بیا کتنې نیت لري. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار هغه تورونه رد کړل چې ویلي وو بې نوم او نشان الوتکې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګره قاچاق کړي. سبا د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو دوهمه یورزنی لوبه ترسره کیږي.